द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ویدر سره نن سمه خبری خبرونه کې شراغلست د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې د وخت سهار 6 بجې سوي دي. افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د نهې یا د سه شنبه د شپې 8 بجې دي او د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړی یم. اروپایی هیوادونو د ایران کال 2015 د نیوکلیایي تړون په فیصله سخت خبرګون څرګنده کړی دی. په پاکستان افغانستان کې د واورو او بارانونو او سخت سړل وجې نږدې 130 تنان مړه سوي دي او د امریکا سینټ ویلي دی چې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مواخذه کول به په رسمي توګه راتلونکي اونۍ پیل شي. اوس د خبرونو تفصیلات. اروپایی طاقتونو د ایران کال 2015 اټمي تړون څخه د وتلو په فیصله غبرګون کې یو قانوني شخړه پیل کړې ده. فرانس، جرمني او برتانیا ویلي دوی د ګام د 2015 اټمي تړون د خوندي ساتلو لپاره کړې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا سوی قبول سره به ایران بیرته دې تړون پاسداري وکړي. په بغداد کې د امریکایي په ډرون برید کې د ایران د قدس واک مشر قاسم سلیمانی د وژلو وروسته تیرونی ایران اعلان کړی و چې نور به د 2015 اټمي تړون پاسداري نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تر دې وینا وروسته چې د مسافر وړونکو د یوکرین الوتکه ویشتونکو به سزا کوي، د ایران عدالت ویلي چې الوتکې د ویشتلو په پیښه کې لاس لرونکي ګڼ شمیر کسان نیولي او په نورو پسې هم پلټنې روانې دي. د ایران د عدالت ویاند غلام حسین اسماعیل د الوتکې د ویشتلو په پیښه کې تر اوسه د نیول سوو کسانو شمیر نه دی ښوولی، خو ویلي دي چې په دې اړه به پراخې پلټنې کړې دي او ځینې کسان نیولي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاسداران انقلاب ځواک لخوا تیرونۍ د تیرتونې د مسافر وړونکو الوتکې وشتل د نه بخښلو عمل ګڼلی او د خپل هیواد له عدالت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پلټنو لپاره دې د لوړې کچې ځانګړې عدالت جوړ کړی سي. او په پاکستان کې د چارواکو تر مخه د واوري سیلابونو او د سخت سړل له وجې په پاکستان او افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د 130 زیات کسان مړه سوي دي او په لسګونو نور لا به درک دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لشته لږه درې نوي کسان مړه سوي دي او شپږ اویا ژوبل سوي دي او یو شمېر به درک دي. همدغه ډول افغانستان چارواکو تر مخه لشته لږه 9 کسان مړه سوي دي. په راتلونکو ورځو کې په سیمه کې د لیانورو سخت سم پېښونګوي هم سبا ده. پاکستان په بلوچستان صوبا کې د بیړنۍ چارو تنظیم ادارې تر مخه د موسم سره تړلي پېښو کې لشتر لږه 10 کسان مړه سوي دي. د پاکستان خارجه وزارت چارواکي یو بیان جاری کړی چې تر مخه به د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن امریکا سفر کوي چې صدر ټرمپ انتظامی چارواکو سره وویني. د بیان تر مخه وړومبی به شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انتونیو ګوتیرس او نورو چارواکو سره په نیویارک ښار کې ویني او بیا به په واشنگټن کې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو او د کمی سلامتی مشر او نورو لوړپورو چارواکو سره وویني. د دې غونډو د خبرو ایجنډا به په منځني ختیځ، امریکا او ایران ترمنځ شخړه وروسته چې د ایران وروسته له هغه چې ایران جنرال قاسم سلیمانی وژل سوي وروسته رامنځته سوې به پاکستان خپل سفارتي همکاري په اړه وي. کوم چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې خارجه وزیر به په دې لړ کې د دې هوادونو سفر وکړي. له دې زه وړاندې شاه محمود قریشی د ایران، عمان او سعودي عرب هم سفر کړی وو. د چین په مرسته جوړ کړی سوی د پاکستان سویلي غربي گوادر بندر باندې تیر ورځ د افغانستان سامانونو د وړلو او راوړلو کار پیل سوی دی. چارواکي وایي افغانستان ته د وړونکو سامانونو کنټینران ډک سمندري بیړۍ تیر ورځ گوادر بندر ته رسیدلې ده. د امریکا په سینټ کې براتلونکي اونۍ صدر ټرمپ مواخذه کولو عمل په رسمي توګه پیل سي. د خبره په سینټ کې اکثریتي مشر میچ مکال تیر ورځ کړی ده. د ون منګانو سپیکر نانسي پلوسي ویلي دي چې صدر ټرمپ مواخذه کولو سلسله دویم پړاو په ترس کې به نن د چهارشنبه په ورځ په سینټ کې ووټ هم ترسره سي. او د نهه یې سشنبه په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د ترکی صدر رجب طیب اردوغان شام ته خبرداری ورکړی چې د شام په ادلیب صوبه کې د ډزې خلاف ورزي نه کوي. صدر اردوغان ویلی دی چې موږ امید لرو چې شام به په ادلیب صوبه کې ډزبندي پر ځای وساتي. او صدر اردوغان دا هم ویلی دی چې د بشار الاسد حکومت د ډزبندي خلاف ورزي کوي، نو ترکی د شام بریدونه مخه نیولو ته تیار دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وده سرانه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن صدر ته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. د خبرونو لنډیز وروسته هم په دې موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. لومړی هم د ایران څخه راپور درته لرو چې اروپایي هیوادونو چې کال 2015 د ایران سره تړون په اړه خپل غبرګون ښکاره کړی دی. دا په داسې حال چې ایران تیره اونۍ اعلان کړی و چې 2015 نیوکلیایي تړون به نور پاسداري نه کوي. څه تفصیلات
فرانس، جرمنی او برتانیې د ایران د 2015 اټومي تړون نه د وتلو په فیصله قانوني ګامونه اخیستي او هیله یې څرګنده کړې چې داسې کولو سره به ایران بیرته د دې تړون پاسداري کولو ته مجبوره شي. څېړونکي وایي چې داسې کولو سره تړون قانوني طور باندې پای ته رسولي، کوم چې ایران څلور کاله مخکې د شپږ عالمي طاقتونو سره لاسلیک کړی و. او دا هغه وخت و چې صدر اوباما په وایټ هاوس یعنی طاقت کې و. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د ایران سره د اټومي تړون باره کې بی بی سي ته ویلي دي، راځئ چې دا تړون بدل کړو، راځئ چې په ټرمپ ډیل یا تړون یې بدل کړو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ځان د ښاغلي بورس جانسن د وینا نه لرې ساتلی او زیاته کړې ده چې ایران بیرته د تړون منلو ته راوستلو لپاره درې اروپایي طاقتونو د قانون لاره خپله کړې. د 2015 اټومي تړون لاندې پر ایران باندې سختې پابندیانې لګولې شوې چې مقصد یې ایران د اټومي اسلحو نه منع کول و، او په بدل کې ایران باندې بندیزونه کم کړی شوي وو. په بغداد کې د امریکې په ډرون برید کې د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د وجلو وروسته تیره اونۍ ایران اعلان وکړ چې به نور د 2015 اټومي تړون پاسداري نه کوي. د ایران حکومت اعلان وکړ چې دوی به د خپل تخنیکي ضرورت یا اړتیاو پر بنسټ خپل حدونه ټاکي. د نهه یا شنبې په ورځ د فرانس، جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل یو ګډ بیان کې ویل چې دوی کوشش کوو چې دغه تړون پر ځای وساتي. زیاته یې کړه چې د تهران د تړون نه د وتلو اعلان دوی سره بل لار پرې نښوده او دوی د تړون د چوکاټ دننه د ګام اخیستلو ته مجبور شول. که چېرې دا شخړه هواره نه شوه نو دا به اروپایي طاقتونو ته لاره جوړه کړي چې امریکا سره ګډ په ایران بندیزونه پر ځای کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس مساوی په ځواب کې ویلي چې ایران تیر پسیر د دې نړیوال تړون د ساتلو یا ژغورلو لپاره هر ګام او هر ډول عمل ته تیار دی او هر خ او روغ حسو ملاتړ به کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي هیوادونه هم د امریکې سره په کرخه ولاړ دي او په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د امریکې مني. بل طرف ته شنبې یا نهې په ورځ د ایران صدر حسن روحاني دا جمعنه وکړه چې هغه کسانو ته به سزا ورکړي چا چې د یوکراین بوئنګ الوتکه ویشتلې ده او په لسګونو کسان یې وجلي دي. ښاغلي روحاني وینا د ایران په دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدله. هغه ویل چې په دې اړه به یو ځانګړی عدالت جوړوي چې مقصد یې په دې پیښه کې ککړ کسانو ته سزا ورکول دي او زیاته یې کړه چې دا به ټوله نړۍ ویني. د ایران عدالتي ویان غلام حسین اسماعیلی د نهه یا شنبې په ورځ ویلي چې د الوتکې په ویشتلو کې لاس لرونکي ځینې کسان یې نیولي چې په دې پیښه کې لاس یې لرلو. خدای نه ده ښکاره کړې چې څومره کسان یې نیولي دي او څرنګه لاس یې لرلو د الوتکې په ویشتلو کې. یاره دي وي چې د یوکراین بوئنګ الوتکه کې سواره ټول 186 کسان وژل شوي وو. په وژل شویو تنانو کې د افغانستان، ایران، کینیډا، یوکراین، جرمني او سویډن وګړي شامل وو. ایران حکومت اول د الوتکې د ویشتلو نه انکار کولو او ویل یې چې دا الوتکه د تکنیکي ستونزې له وجې راغورځېدلې، خو بیا یې د خالي شنبې په ورځ ومنله چې ایران فوج په تېروتنې سره دغه الوتکه الوتکه وشتلې. د ایراني ځواکونو له لوري د دغه الوتکه وشتلو په ایران کې د ایران د حکومت خلاف غبرګونونه راپارولې دي. په ایران کې په زرګونو زدکونکو د بیلابیلو پوهنتونونو مخې ته د دغه پیښې د غندلو او په دغه پیښه کې د ککړتنانو د سزا ورکولو لپاره مظاهرې کړي. په ویډیوګانو کې لیدلی شي چې په تهران کې شریف یونیورسټي آف ټیکنالوژي یا پوهنتون زدکونکي د پوهنتون مخې ته راغونډ شوي او د حکومت مخالف شعارونه ورکوي او وینا کوونکي اورېدلی شي چې وایي دی زموږ مشران وجلی او په ملایانو یې بدل کړي دي. پولیسو په مظاهرچانو باندې اوشکي پیاونکي کیس استعمال کړی او ځینې احتجاج کوونکي نیولی هم دي. بل طرف ته صدر ډونالډ ټرمپ د ایران د رژیم دا کار غندلې او د هغه هیواد له حکومتي چارواکو یې غوښتي چې خپل کسان مه وژنئ او مه یې بندي کوئ.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سوالی شئ، فیسبوک وی او ای ڈی وا، ټویټر @ وی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
وایس اف امریکا جی ودا خبرونه دوام لري. را سره مل سیجی تاسو د پاکستان او افغانستان څخه د موسم په اړه راپور لرو چې د چارواکو تر وینا په دې دوړو هوادونو کې د واوري او د بارانونو او د یخ یعنی کې یخ ساړه له وجې څخه نږدې 130 زیات تنه مړه شوي دي او یو شمېر نور به درک دي. اربا محمود علي نور تفصیلات راپور کې درته وړاندې کوي.
د پاکستان چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 93 کسان مړه او شپږ اویا ژوبل شوي دي او یو شمېر کسان لا درک دي. دغسې د افغانستان د چارواکو تر مخه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. په راتلونکو ورځو کې په سیمه کې د لانور سخت موسم پیشنګویي هم شوې ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د بیړني چارو د انتظام د ادارې تر مخه د موسم سره تړلې پیښو کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي دي. د ادارې چارواکي محمد یونس ایف پی خبری ادارې ته ویلي دي چې وژل شوي کسانو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د مطبوعاتو تر مخه د بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې په واورو کې د ګیرو خلکو سره د مرستو لپاره حکومت د هلیکاپټرو د لارې خوراکي توکي او نور ضروري سامانونه دوی ته د ورسولو هڅې کوي. بلوچستان کې د بیړني چارو د انتظام ادارې د صوبې په ووزې لوکې بیړني حالات اعلان کړي دي او د خلکو سره د مرستو لپاره یې پوسټ هم خواست کړی دی. د چارواکو تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د موسم سره تړلې پیښو کې یو تن مړ شوی دی. د واورو او درنو بارانونو له امله د ټولو نه زیاته مرګ شوبله د پاکستان د واکلاند کشمیر کې شوې ده. د بیړني چارو د انتظام ریاستي ادارې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په سیمه کې تر د شپې تونه زیات کسان مړه شوي دي. بیان زیاتوي چې لږ تر لږه 10 کسان لا درک دي. چارواکي وایي په ځینو علاقو کې د واورو راخویدلو له امله لږ تر لږه 350 کورونه هم په مکمله توګه وران شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان د واکلاند کشمیر کې د واورو د ورېدلو او د واورو د ایمالونو د راغورځېدلو په وجه خلک د ستونزو او مرګونو سره مخ شوي دي. کال 2012 کې د هند سره په پوله د پاکستان د پوست په یو مرکز کې د واورو د راخویدلو پیښه کې لږ تر لږه 130 پوځیان او 11 عام کسان مړه شوي وو. د پاکستان سره په پوله په هندي کشمیر کې هم چارواکو د شپږ پوځیانو په ګډون لږ تر لږه د 12 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. اخوا په افغانستان کې د بیړني چارو د انتظام د قومي ادارې وایند احمد تمیم عظیمی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د 2 هفتو راهیسې په هیواد کې د یخنۍ بارانونو او واورو له امله د 300 نه زیات کورونه راغورځېدلي دي. مطبوعاتو د افغان چارواکو له خولې ویلي دي چې په هیواد کې تر دې دمه لږ تر لږه 9 کسان وژلي شوي دي. د چارواکو تر مخه د افغانستان کندهار هلمند زابل او هرات زیات ځپلې شوې دي. عظیمی وایي په هرات کې د کور راغورځېدلو په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
و وایس اف امریکا دی ور خبرونه دوام لري. را سره ملوسی ری تاسو د شام او ترکی په اړه یو راپور لرو چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان شام د خبرداري ورکړی ده چې د شام په ادلیب صوبه کې د ډزبندۍ خلاف ورزي نه کوي. تفصیلات تاسو نور د عدنان رشید په راپور کې لرو.
د ترکی صدر په شام او لیبیا کې د پوځي عملیاتو ګواښ کړی دی. د نهې یا سې شنبې په ورځ پارلیمان ته د وینا په وخت د ترکی صدر طیب اردوغان شام ته خبرداري ورکړی چې د شام په ادلیب صوبه کې د ډزبندۍ خلاف ورزي نه کوي. صدر اردوغان وویل مونگ امید لرو چې شام به په ادلیب صوبه کې ډزبندۍ پر ځای وساتي. صدر اردوغان زیاته کړله که د بشار الاسد حکومت د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي نو ترکی د شام د بریدونو مخه نیولو ته تیار دی. ښاغلی اردوغان ټینګار وکړو هر یو تن دې دا خبره ومني، دا سټوقه نه ده. د ترکی صدر په دمشق باندې غږ وکړو چې د شام نه ترکی پولې اړخ ته تللي 400,000 شامي کډوالو د واپسۍ او په ادلیب ښار کې د هغوی بیا آباد کړی لپاره دې اجازت ورکړي. دا وخت 45,000 شامي کډوال په ترکی کې ژوند کوي او د ترکی ځایي خلک د هغې ذمهوار د اردوغان حکومت ګڼي او هم دغه وجه ده چې وروستو انتخاباتو کې د طیب اردوغان حکومتي اے کے پی ګوند د سخت ناکامۍ سره مخ شوی و. د څېړونکو په خیال اردوغان حکومت هڅه کوي چې نور شامي کډوال ترکی ته داخل نشي. د ترکی او ماسکو ترمنځ د مخکې نه لاسلیک شوي لوزنامې تر مخه په شام کې د جنگ نه محفوظ ځایونه جوړ کړل شوي دي او ترکی پوځ په ادلیب کې دیره دی. که یو طرف ته روس د شام حکومت ملاتړ کوي نو بلخوا ترکی د شامي یاغیانو ملګری دي. خو دواړه هیوادونه د خپل لویو ګټو لپاره په دغه هیواد کې د یو بل سره مرستې هم کوي. د څېړونکو په خیال ترکی د روس د اجازت نه بغیر په شام کې پوځي عملیات نشي کولی. وروستو کې د روس صدر ولادیمیر پوتن د ترکی سفر باندې تللی و او دواړو هیوادونو د ګیس پایپ لاین یو منصوبه هم لاسلیک کړې وه. د راپورټونو تر مخه په دغه ملاقاتونو په وخت روس او ترکی په ادلیب کې د ډزبندۍ لوزنامې پر ځای ساتلو باندې رضا شوي وو. د ګل یا دوشنبې په ورځ د شام او د ترکی استخباراتي ادارو مشران په ماسکو کې ملاقاتونه هم کړي دي. خو د ځایي راپورټونو تر مخه د شامي چارواکو هغه غوښتنه نه ده پوره شوې چې ترکی دې د ادلیب ښار نه په مکمله توګه خپل ځواکونه واپس کړي. په ماسکو کې د استخباراتي مشرانو ملاقات د هغه کوششونو په څنګ کې شوی چې په لیبیا کې د یو بل خانه جنګۍ مخه ونیوله شي. د ترکی صدر اردوغان او د روس صدر ولادیمیر پوتن په کوششونو باندې په ماسکو کې د لیبیا جنګیالي ډلې مشر خلیفه هفتار، چا چې د لیبیا اکثره سیمو واک سنبال کړی او په نړۍ کې د لیبیا قامی منله شوی حکومت ترمنځ د ډزبندۍ لپاره خبرې اترې روانې وې. خو جنرل هفتار بغیر د لوزنامې نه لیبیا ته واپس تللی دی. د نهې په ورځ اردوغان خبرداری ورکړو که جنرال هفتار د هیواد قانوني حکومت او زموږ رڼو پر ضد بریدونه ترسره کړو نو ترکی به جنرال هفتار ته داسې سبق ورکړي چې هغه به یاد ساتي. تیر کال د نومبر په میاشت کې ترکی د لیبیا د قامی حکومت وزیر اعظم فیاض سیراج سره یو امنیتي لوزنامه لاسلیک کړې وه چې تر مخه روانه میاشت انقره په طرابلس کې خپل پوځونه هم پر ځای کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو وړاندې کیږي. اوس تاسو د گوادر د بندرګا په اړه راپور وړاندې کوو چې د چین په مرسته د پاکستان بلوچستان ایالت کې جوړ کړل سوې د بندرګاه دا او په دې باندې تیر ورځ افغانستان سامانونو وړلو او راوړلو لپاره کال پیل سوې دی. اړومبی کنټینر هم دې ته رسېدلی. څه تفصیلات دې څنګه به دا ټول کار کوي اشفاق محمد تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د چین په مرسته آباد کړی شوی د پاکستان سویل غربي گوادر بندر باندې تیر ورځ افغانستان نه سامانونو د وړلو او راوړلو کار شروع وشو. چارواکي وایي چې افغانستان ته د وړونکو سامانونو د کنټینرو نه ډکه سمندري بیړۍ پرون گوادر بندر ته رسیدلې ده. د دغه بیړۍ نه به کنټینري په ټرکونو د کېښودلو وروسته سیده د چمن په لار افغانستان ته وړل کیږي. د افغانستان نړیوال تجارت زیاتره انحصار د وړاندې نه د پاکستان په کراچۍ او قاسم بندر باندې د لاسلیک شوې لوزنامې لاندې کیږي. دغه لوزنامه افغانستان ترانزیت ټریډ په نوم پیژند شي. د چین په مرسته د پاکستان بلوچستان صوبې گوادر بندر چې نوې جوړ کړی شوی دی د دې په لار به د افغانستان سویلي برخو ته په لنډه د سامانونو رسیدل ممکن شي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مرکز د گوادر بندر دی چې ورسره د پاکستان سړکونه آباد کړی شوی، د بجلی منصوبې جوړ کړی شوی، اقتصادي مرکزونه جوړول کیږي او یو بعد د گوادر هوایی ډګر هم جوړیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ او سیمه کې د تګ راتګ ذرایع نور هم زیاتی او مضبوطی شي. دا منصوبې به د چین د کرباو ډالرو یو سړک او یو لار یا بیلټ اینڈ روډ د لوی منصوبې برخه وي. د کومې لاندې چې پاکستان کې نیخ په نیغه دیرش ارب ډالرو سرمایه کاری د نرمو قرضو او ګرانټونو په شکل کې په تیرو شپږو کالو کې شوې ده. د افغانستان لومړی د سامان ډکې بیړۍ گوادر ته په رارسېدو اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ویلي د سی پیک او بیلټ اینڈ روډ منصوبه به سیمه ییزه اقتصادي اړیکې نورې هم مضبوطې کړي. اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د افغانستان ټول صادرات 30% د پاکستان د لارې تیریږي. د دغه 30% د نیمه زیات د تورخم په لویه لار د پاکستان نه تیریږي. دوی وایي چې د گوادر بندر فعال کېدو سره به د پاکستان او افغانستان دوه طرفه تجارت نور هم وده وکړي. د چین او پاکستان چارواکي وایي چې دوی پلان لري چې په افغانستان کې د امنیت وضع د ښه کېدو سره به د سی پیک منصوبه د افغانستان سره هم تړي. بیجنګ په نږدېو کې اعلان کړی چې دوی به په نږدېو کې تورخم او چمن لوی لارو باندې جدید د ګمرک آلات لګوي او د سکلو د اوبو او د سردخانو بندوبست به هم کوي چې ورسره به په زرګونو د تلونکو او راتلونکو خلکو مشکلات اسانه شي او دواړو خواو ته د تجارتي قافلو تګ راتګ به هم ښه شي. چین په نږدېو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیمه ییزه کاروبار، اقتصادي همکاري، سیاسي او امنیتي حالات د ښه کولو په غرض درې اړخیزه خبرې اترې هم شروع کړي دي. څېړنکار د چین په مواصلاتي نظام باندې په سرمایه کاری نیوکې کوي او وایي چې د پاکستان په شان د قرضو لاندې ګیر ملکونو ته په لویو قرضو ورکولو په قلار قلاره د قرضو په جال کې دغه راګیر کړي، خو اسلام آباد او بیجنګ دواړو دغه تورونه رد کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا جیبو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کیږي. تاسو د خبر پښتونخوا څخه راپور لرو چرته چې د وکیلانو کاربندیز دی او وکیلان وایي چې د دوی د کاربندیز څخه عادي خلکو ته نقصان رسیږي. عبدالرزاق نور تفصیلات تاسو راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل عدالتونو کې هړتال دوران پیشی کوونکو وکیلانو خلاف کاروای کولو بیان هم جاری کړی دی، ولې بیا هم بعضی وکیلان د کاربندیز مخالفت کوي. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال د پیښور های کورټ ایډوکیټ سیف الله محب کاکا خیل وایي چې په ټولو عدالتونو کې کاربندیز پیل کول ندی پکار، ځکه چې دې سره نه یوازې عام اولس اغیزمن شي بلکې په عدالتونو کې د مقدمو فیصلې هم د ځنډ ښکار شي. هغه وایي کچری متعلقه عدالتونو کې هړتال وکړی شي نو د هغې به زیات اثر وي.
جیلونو کې خلک پراته دي او چې کوم پروسیډنګز دي هغه سټاپ شوي دي، نو په کار خو پہله دا و چې د حکومت پہله دا ایکټ واپس اخیستی وي او کو بیا چې دنو لکه وی ډیټ تنه پکار دا چې بیا انډیفینټ پیریډ لپاره مونږ د سیول عدالتونو نه بایکاټ کو د چکم دا بل دا چې لکه سینې سي نو اکټرا غل دنه پکار دا چې مونږ د نارکوټکس چکم عدالتن دی دا غي بایکاټ کو ول تقریبا عدالتونو چې دنه غي بایکاټ کو.
د یاد عدالت یو بل وکیل ایاز خان وای چې د هړتال نړوان دي عام اولس په دې خبره په حق ول پکار دي چې دیوانی مقدمو کې کم داسې بدلون شوه چې د هغه بد اثر د دې په مقدمو کې دلی شي او دا چې دا خبره هم په ډاګه شي چې د منشیات په قانون کې کم بشري حقوقونه د عام اولس نه اغسته شوی دي.
د دې ترامیم ته چا تشهیر کړی دي عوام ته سره پته نشته ته د عوام سره کې ابو یاره دا وکیل او د ججانو خپل کې لنجه ده تسلسل کې دا ترتال چې دا کوي هغه خلک اول ځان سره ان بورډ واخلې کنه نن وو مورز دا یو احتجاج بهر نه شوی یو احتجاجي کمپ نشته د اسمبلی مخامخ سره کمپ نشته نه بینر شته.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا بار کونسل د رواني میاشتې د اتمینېټي راهسي په ټوله صوبې کې د صوبایي حکومت د دیواني مقدمو په قانون کې د بدلون او د منشياتو پرځد په قانون کې د ملزم د پاره د ضمانت نور کولو ماده پرځې کولو خلاف کاربندي سپیل کړې ده. د جنوبی وزیرستان امان الله وای چې پېښور های کورټ کې مقدمه روانه ده ولې د هړتال لوجي دوه ځله د هغې سماعت یا اوریدنه ملتوي شوه. هغوی د کیس د زنګې دوله وجي د مالی زیان او ذهني فشار سر مخ دي.
په 13 تاریخ باندې زمونږ دلته کیس وو په هغه وخت کې چې مونږ راغلو نو دلته احتجاج وو هغه زمونږ پیشینه وشو نو نن بیا زمونږ تاریخ وو چې دلته راغلو اوس بیا احتجاج دي نو بس چې رازونو احتجاج وي دلته داغه د وجنه زمونږ وخت ضایع کیږي او ځینی تناوی اور سره زمونږ چې کوم دي خرچوم کېږي ساوث وزستان لري سیمه دا داغې نه چې رازو بیا واپس رازو نو دغه مشکلات تیز مونږ ته.
وکیلان وایي چې دیوانی مقدمو په قانون کې بدلون سره په یادو کیسونو کې د خلکو نه په ډیسټریکټ کورټ کې د اپیل کولو حق اغسته شوی دی. حقیقت هم وایي چې د منشیاتو پر ضد قانون کې د ملزم نه د ضمانت حق اغستل د بشري حقوقو خلاف دي او دا چې داسې ډول کیسونه های کورټ ته حواله کولو سره به په یاد عدالت د کیسونو بوج نور هم سیوا شي چې له وجې به یې مقدمه د ځنډ ښکار وي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دریځ خپلوي چې د منشیاتو پر ضد قانون کې سختي راوستو مقصد په ټولنه کې په دغه موادو قابو موندل دي او دیواني مقدمو په فیصله کولو کې چې کم کلونه بلګېدل هغه به د دیواني مقدمو په قانون کې بدلون راوستو سره اوس په لږ وخت کې فیصله کیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو دوه بیلابیل وایرسونو و نوري پیښې مخه راغلې دي. شاین شافریدین ور تفصیلات راکوي.
خبر پښتونخوا کې د پولیو دوه بیلابیل وایرسونو و پیښې په داسې محل رپورت شوې دي چې تیر ورځ د صوبې په اتو ضلعو کې خصوصي پولیو کمپاین پیل شوې ده. د خبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز وینا تر مخه د لکی مروت ضلع نه 2.5 کلن ماشوم د پولیو وایرس له وجې معذور شوې ده. دغه ماشوم ته په یو وار هم د پولیو پر ضد ساسکي یا ټیکې نه دی لګولې شوی. د ترڅنګ د پاکستان د پولیو د مخنیوي کامی مرکز مشر ډاکټر انس صفدر په مطبوعاتو کې د خیبر پختونخوا شپږ بیلابیل ضلعو نه د پولیو دویم قسم پی 2 وایرس شپږ پیښو تصدیق هم کړی دی. د کوم وروسته چې دغه کیسونو شمیره په ټول هیواد کې 13 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط وینا ده چې د پولیو وایرس موجودګۍ له وجې زیات کیسونه رپورت کیږي او د دې مخنیوي لپاره په اتو ضلعو کې خصوصي پولیو مهم پیل کړی شوی دی. خو دغه مهم کامیاب کولو لپاره والدین مرسته ډیره مهمه ده.
څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ فیلحال په صوبه کې دوه مسلې دي. یو د وایلډ پولیو وایرس 1 مسله ده او بل د سرکولیټنګ ویکسین ډیرایو پولیو وایرس 2 مسله ده. نو دا نن چې کومه کمپین په اتو ډیسټریکټو کې سٹارټ کوو دا د بیسیکلی د ویکسین ډیرایو پولیو وایرس اگینست دی او د دې لپاره مونږ د ایم او پی وی ټو د ایم او پی وی ټو راوند چې دی هغه مونږ کوو. نو دا کمپین چې دی نن دا سٹارٹ کیږي 15 بداوی او بیا د 27 نه 31 پورې به د دویم راوند کیږي 15 باغی.
د صحت محکمې تر مخه د پولیو پی 2 وایرس په کال 2018 کې د پاکستان نه ختم کړی شوی وو ولې 1300 میاشتو راسي په پاکستان کې یو ځل بیا را سرګند شوی دی. او د خیبر پښتونخوا په شپږ خارونو پېښور، خیبر، مومند، باجوړ، تورغر او لکی مروت نه رامنځته شوی دی. د نوړاندې دغه قسم وایرس د ضلع چارسدې نه 13 میاشت رپورټ شوی وو. د کوم وروسته چې د 13 ورځې نه خصوصي پولیو مهم پیل شوی دی. جواد خان په سیمه کې د پولیو کارکون کې دی. هغه وای پرله پسې پولیو کمپاینونو په اړه ځینې خلک تپوسونه کوي، خو دوی د پولیو څاڅکو اهمیت په اړه معلومات ورکوي.
مونږ دینه مخکې لکه ډېر زیات سیشن کړی دی کنه، د کمپاین نه مخکې سیشن کړی دی چې د پې لکم ویکسین نازی نو دا مونو ویلنت ویکسین دی او دا لکه دا غینه ډیفرنس دی. بل دا جراثیم زمونږ په ډیسټریکټ 400 کې شته، دوه ماشومان په ډیسټریکټ 400 کې مازور کړل، نو په دې وجه باندې هغه مونږ اویر کړی دی. نو نور کله مونږ چې وراله نو سنا صبراته دی پې لې څه تکلیف نشته.
سرګند دی چې روان پولیو مهم به د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې تر 15 ورځو پورې دوام لري، چې پکې 21 لکه د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا 400.